افغانستان کې مخام و بجې شوې پتو شی بو کې زما همکار ملالای بشیر د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له امله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. د دې چارې لیپ ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل چې د تېرې میاشتې ورښتونه او سیلابونه په تېرو 40 کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو 100 کسانو 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د دې پروګرام یو وانتېرونه ازادي راډیو ته وویل چې دبليو اف پی د بودیجې د کمښت له کبله په جون میاشت کې یوازې 15,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولای شي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب یې په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی. خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 8 رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلی او هغه له مخې تنظیم شوي انتخابات بللي و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زموږ علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې محمد صاحب پر مخړي. د مې 15 نیټه د خندا د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ هڅه کیږي چې د خندا پر اهمیت او پر روغتیا کې د خندا پر رول ټینګار وسی. نن پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، ممثل او د پلار پروډکشن مشر شاغلی فضل احمد انیس، افغان لیکوال او شاعر شاغلی نقیب احمد اتل، ژورنالیست او لیکواله او د طب محصله اغلی عاقله اسد، د اقتصادي چارو شنونکی وفی الله نابیزی او نایبزی په بخښنی سره، او د نور محمد آریان چې په جرمنی کې یو افغان کډوال دی. دوی بل مر سره میلمانه وي او پر دې موضوع به مر سره خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې له مر سره ګډون وکړي او مر ته زنګ ووهي. ستاسو تبصری او پښتنې به موږ واخلو. تاسو کولای سئ چې پر دې شمیره مر سره ووصل سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره د 00420224 دا د تلیفون شمیره ده. او د واتس اپ شمیره هم درته اعلانوم، هغه هم تاسو کولای سئ چې د واتس اپ لارې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. یو ځل بیا هم درته وایم 00420023001111. پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اوس هم د خبرونو میلمنو ته ورزم. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی او شاغلی فضل احمد انیس موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو استی چې موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب ملکزی، لومړی پښتنه به تاسو څخه وکړم، په روغتیا کې د خندا د اهمیت په اړه کوم اوریدونکو ته وایست؟
مله جانې زموږ سلام نه وایم. اور د خندا په برخه کې سره کافی اندازه یو څه نشي وایي. یاندا چې نه تومره یو کټه واشه چې سره د هیڅ شي سره مقایسه نشي کولای. په دې چې تاسو مې نه دی دین دوه خپل خبرې لاندې کوا. دا چې ورکا څوک خندا کوي، خندا یو صحنه ده، یو شیبه ده چې په دغه شیبه کې انسان ځان ډیر بختور احساسوي. بختور په دې معنی چې په دغه شیبه کې سړی هیرې چې په خواڅ شي وو، سبابت شکوم نه غم تبوری نه چرت تبوری یو شیبه د بختواری ده ته باید چې زه جنت کېږم منتها دغه جنت ډېر وخت نه شي پاتې کېدلی بلکې سره یو وخت خندا خلاصېږي منتها خبره دا ده چې کله چې خندا خلاصه شوه تر نیم ساعته پورې د تږي بدن ریلکس وي نو دې برخه کې باید وایم که څوک خندا ډېره لري ژوند به یې ارام وي هوسا به وي صحت به یې ښه وي خوب به یې ښه وي طبیعت به یې ښه وي حتی نور خو د دښمنانو سره حتی د ده وته به په دا رقم وي چې دی به ډېر زغم کولی شي نو خندا کوم بدیل بل نه لري
مننه ډاکټر صاحب زه بیرته تاسو ته راځم له موږ سره پاته سئ زموږ سره اوریدونکو افغان ممثل او د پلار پروډکشن مشر ښاغلی فضل احمد انیس هم وصل سوی دی انیس صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایسته په دې خپرونه کې د ګډون لپاره لکه تاسو چې واوریدل ډاکټر صاحب وویل چې خندا څومره مهمه ده د انسان د رواني روغتیا لپاره تاسو په دې برخه کې موږ ته وایست کله چې تاسو ممثلی کوئ او خلک خوشاله کیږي دغه پلیدو باندې تاسو څه احساس لري او ولی تاسو غواړئ چې دغه کار ته باید دوام ورکړي آیا فکر کوي چې د خلکو خوشاله ساتل هم یو لامل دی ستاسو د کار
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته او د ازادي رادیو و ټولو محترم اوریدونکو ته په دې هیله چې ټولو به جوړ وروي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم مو فرمایله په دغه ځدی پر خبره باندې یو شی بل اضافه کوم چې هغه انسانان چې په طبيعي مرګ باندې مري هغه انسانان چې په اصطلاح خان دي یا نور خان دي دي د هغو مرګ هم د نور ته ډیر اسانه کوم انسانان چې په طبيعي مرګ مري د مثال په ډول دغه مرګ داسې ناڅاپي مرګ چې خلک بخې په ځان خبرې نه چې دا بیچاره مړ شوی دی نو مشه هغه د خندا درغه چدی هغه ډیر وسه دی چې سړی ارتونه باندې ځکه چې لښدي خو زه دومره وایم چې لکه څنګه چې په هان وای چې خندا چې د ژوند مال غده نو هم دا رقم ک په خړو کې مال غني خوړه بدخوندی یا کمرنګي یا مزای نه نو هم دا څه ک په ژوند کې خندا نه د دې د معنا د چې د ژوند هیڅ مزه نشته نو موږ طبعا چې مشکل د مهاجرت څخه د راستانه سولو خپل هوا ترالو افغانستان ته په هغه وخت کې زما خپل دوه هدف و یو دا چې څنګه کولای شو چې جنوبي غرب حوزه د هنر د لارې موږ وځلو په ټول افغانستان کې بیا په ټول نړۍ کې او دوهم هدف دا و چې د غزبوش خلک په جنگونو په دغه غمونو په دغه کې دومره خصصي ویږي چې د دې بیخي خندا هېره ده نو زموږ یو هدف دا و چې څنګه کولای شو مش بیرته را د دې هر څه به خندا دي تور په یاد کو پر زړه کو او یو څو شی به د دې په خلو باندې خندا راوړو نو دا غرض مزه هدف چې په هغه کې تقریبا خوشبختانه مش چې د ځان سره مده سی واټکل کاوه تقریبا د 40 څخه تر 45 سلنی پورې مش په د خپل کار کې موافقه سی وو او د په دې کې مش په دې توانه دی چې د کندهار یا په جنوبي دي او ځای خلک خوشاله وسات
مننه انیس صاحب زموږ سره پاته سي زبرته تاسو ته راځم او دونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده دا خبرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم د ازادي رادیو د پانو څخه لیدلای سي زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ مشتزنګ وو هي د ټلیفون شمیره ما تاسو ته مخ کې اعلان کړی ځل بیا درته وایم 00420211 24401 د ټلیفون شمیره د چ تاسو ور باندې زموږ سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته زنګ در پسې وو او که غواړئ چې د انټرنیټ لاله لمر سره تماس ونیسي کولای سي چې د واتس اپ لاله لمر ته زنګ وهي د واتس اپ شمیره د 00420223008111 پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتس اپ لمر سره تماس نیولای سي اوس هم د افغان محصله خبریاله او همدارز لیکواله عاقله اسد هم له مشر وصل سوی د عاقله جانی مننه چې تاسو وخت وېستیو په دې خبرونه کې له مشر ګډون کوي لکه تاسو چې واوریدل ډاکټر صاحب ملکزی او شاغلی انیس ویل چې خندا څومره اهمیت لري او د انسان د روغتیا لپاره څومره مهمه ده تاسو که په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې ورسته له هغه چې دنجونو پر مخ باندې شونځي وتړل سول او نور شدینس کولای چې په هنتونونو تبلاړي سي خپل زده کړې پر مخ بوزي د دوی روغتیاي وضعیت ستاسو ته نظر رواني څنګه څه ډول دی او تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالت کې به شدي څومره خوشاله یعنی ځان وساتلای سي یا به څومره وخاندي
سلامونه و درنښت ملالۍ جانې تاسو ته او ستاسو ټولو درنو مېلمنو او اورېدونکو ته. د نور مېلمنو خبرې مې هم واورېدلې او هغوی د خندا په ارزښت باندې وغږېدل. دا چې افغانستان کې یو متل هم دا دی چې خندا د ژوند مالګه ده، مګر پوښتنه دغه ده چې دغه د ژوند مالګه ولې افغانستان کې خلکو ته نه رسیږي یا دوی ولې ورنه بې برخې دي؟ تاسو ویلي چې د مېرمنو پر وړاندې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول هغه د دوی خندا باندې څومره تاثیر کړی دی. په افغانستان کې نه یوازې دا چې له تیرو دوو یا دوه نیم کلونو راهیسې له مېرمنو څخه خندا اخیستل شوي ده، بلکې تیرو څو لسیزو له مېرمنو، له افغان مېرمنو خندا اخیستې ده، هغوی دردولي دي او دغه ستونزو دغه جګړو نه یوازې دا چې پر مېرمنو باندې تاثیر کړی دی، د هغوی خوښي اخیستې ده، بلکې د هغوی له کورنیو هم خوښي اخیستې ده، ځکه له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې دغه جګړې رامنځته شوې دي هغوی هره برخه کې مېرمنو ته ستونزې رسېدلې دي، هره برخه کې مېرمنې زیانمنې شوې دي. که چیرې په جګړو کې د دوی د کورنۍ کوم غړی ټپي شوی، که کوم غړی وژل شوی دی، نو ټول درد یوازې مېرمنو ته رسېدلی دی. له هرې برخې هغوی هغه له ستونزو سره مخ شوي دي. د تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې په افغانستان کې د مېرمنو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي، ښوونځي تړل شوي او هغوی نشي کولی چې خپلې دندې هم ترسره کړي تر څو د کورنۍ دپاره هغوی کار وکړي او هغه د کورنۍ ستونزې له منځه یوسي. نه یوازې دا چې دوی له فقر سره مخ کړي دي، بلکې د هغوی ستونزې او د هغوی هغه خوښي نوره هم له ځان سره اخیستې ده. دغه تیرو دوه نیمو کلونو د مېرمنو په خندا باندې ډېر زیات اغیزه بد اغیزه یې کړې ده، ځکه مخکې دوی د روښانه راتلونکي لپاره هڅه یې کوله، کار یې کولو او دوی د دې په تمه باندې وي چې د دوی سبا ورځ به نیکمرغه وي. دوی د یو خوښ ژوند د راتلو دپاره هره ورځ هڅه کوله، زیار یې ویستلو، خو بدبختانه چې هغه د خوښۍ احساس هغه چې دوی د سبا دپاره کار کولو نن ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی، نو ډېر زیات بد تاثیرات په افغان مېرمنو باندې غورځولي دي.
مننه ډیره عاقله جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره پاتې سئ اوریدونکو. زموږ د خپرونې بل میلمه ښاغلی وفي الله نایبزی هم له موږ سره سته. نایبزی صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. تاسو ته اقتصادي چارو شنونکی یاست او متخصص یاست، په دې برخه کې که یو څو خبرې راته وکړي چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې خلک چې موږ ته پیغامونه پرېږدي یا زنګونه وهي، تر ډیره پورې د دوی ستونزه د اقتصادي زوف ته چې اقتصادي خراب شوی دی. په دغه برخه کې که تاسو بیا هم پر دې باندې یو څو خبرې وکړي چې په بدو شرایطو کې یا کله چې د ژوند وضعیت دا ډول سي، بیا هم څومره مهمه ده چې خلک خپلې رواني روغتیا ته پام وکړي او خپل ځان خوشاله بیا هم وساتي.
نړۍ مننه غلی بشر، تاسو د خپرونې درنو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ملګرو او د مېلمنو بحث مو واورېدو، ښه خبرې وکړي. پورې اقتصاد دا اړخه په افغانستان باندې پرونه کې چې په تېرو چې د خپلو عمر پورې مرسته باندې چې دغه لومړي ضرورتونه چې خلکو ژوند کې ډېره عامه اصطلاح ده چې لومړي ضرورتونه ته یې راخوشي، نو بیا د یو څه اسوبه وي. افغانستان کې دغه د خوشحالۍ ستونزه، خوشحاله اوسېدل یا مسکا یا خندا کول، دا د لسیزو لسیزو ناخوالو څخه سرچینه اخلي او دغه ناخوالې بیا داسې وي چې د نیکونو نه پلرونو ته او د پلرونو نه اولادونو ته انتقال شي. ریښه یې که پسې وګورئ، نو بیا هم هغه ټولې اقتصادي ستونزې په هغه سیاسي تحولاتو باندې نه غږېږم. سیاسي تحولات مستقیم له اقتصاد سره اړیکه لري. اقتصاد عموما د افغانستان غوندې کورونه کې چې درې ټیمه ډوډۍ تاسو ده ورسېږي او د انکم یا د عاید یو منبع دی اوسي، نو زه اتله مې قهرمان مې او زه نن خوشحاله به مې چې زه برپه یم. نو ستونزې هغه ریښه چې ده، هر څوک باید خپل دید نه ګوري، زه ورته بیا اقتصادي پود نه ګورم. یو انسان که خوشحاله وي، نو هغه باتمن لومړني ضرورتونه به یې رفع وي او هغه اقتصادي خپلواکي به څه حاصل لري. خو وخت کې چې دنه اقتصادي خپلواکي سلب کړي، ته د عاید یوه ثابته منډی ونه لري ته بل چاته احتیاج ونه وسی ته پروړې ونه وسی نو ته به خوشاله او که ته چیرته پروړې د منډی ونه لري او کاروبار ونه لري نو ته بیا معلومه خبره ده چې خفګان دی او دا خفګان بیا نو حتی رواني ستونزو ته حتی د غځینو وختونو کې زه اوس ګورم په دې وروستیو کې د بدبختۍ ستر ټکی دغه د ځان وژنو چې خلک خودکشۍ نه کوي هغه ریشه چې اوس پړې نو په سلو کې خدای مې د ګناهګار نه کې اتیا فیصده شوی چې هغه به اقتصادي نو ټول روان ورسره ستاسو پوښتنې ته راشه مشخص ټول روان ورسره ځپل کېږي اقتصاد د کورنۍ داسې یو شی دی چې هغه تا نه آرامي اخلي تا نه د ژوند سکون اخلي تا مجبورې چې په خورا سختو لارو باندې د نورو هېوادونو ته سفر وکړي تا مجبورې چې حتی د جنایي جرمونو بحث چې کله راځي یا د تورېستي تبکو سره د یو زیوالي بحث چې کله راځي هغه کې هغه انامپلایمنت ریټ چې دی یو له هغه عمده سکتورونو څخه دی چې انسان ډېرو ناوړو کارونو ته پکې لاس اچوي عمده بېکاري چې انسان محتاجه مونږ مسلمانان یو زمونږ دین ملک دار اخی چې د فقر نام پیغمبر صاحب چې دی د شرک نام چې دی فقر مخیات شوی دی چې د فقر څخه پناه وړم بیا د شرک څخه نو که خبرې مې خلاصه دا ده چې بالکل اقتصادي ضعف اقتصادي حالات خرابواله د عید باندې نه لرل کاروبار نه لرل بند نه لرل دا روان ځتی او داسې ځتی چې انسان ارکیږي چې ډیرو ناروا او غیر مشروع لارو چارو ته لاس واچوي.
ډیره مننه نائب زی صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم زموږ سره پاته سي او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړي. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاري موږ ته زنګ راوهي. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111 او د ټلیفون شمیره ده 00420022120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسی. موږ به بیرته زنګ درپسی ووهو. اوس هم د خبرونې بل میلمه ښاغلی نقیب احمد اتل موږ سره وصل شوی دی. اتل صاحب تاسو څخه ډېر مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس مهال ستاسو په نظر باندې داسې څه دي چې ځوانان ورباندې خوشحاله سي یا دوی بیا هم خپلې هیلې مړې نه کړي او د راتلونکي لپاره هیله من پاتې سي؟
سلام غلی بشیر تاسو ته او د خبرونه درنو ملمنو ته او ګران اوردونکو ته. لکه څنګه چې نورو دوستانو او د میز ګډونوالو یادونه وکړه، نن سبا که د افغانستان وضعیت سړی مطالعه کې وی ګوري او بیا د ځوان کل برخلیک باندې خبره کیږي، نو طبعا نن سبا افغانستان د یو داسې مبهم حالت سره مخ ده چې څوک پکې د ځوان پل د راتلونکي په اړه هېڅ داسې مثبت فکر نشي کولی او داسې وړاندوینه نشي کولی چې د دوی آینده به څه کېږي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن سبا د ځوانانو دپاره بوختیاوې څه دي یا مصروفیتونه څه دي او څه کولی شي، نن سبا خو ټول که ځوانان دي که زاړه دي یا د هر ډول عمر خاوندان دي، په همدې فکر او په همدې اندېښنه کې دي چې څنګه د ځان لپاره یوه مړې حلاله روزي پیدا کړي او که په نیمه خېټه یوخوري چې ژوندي پاتې شي. راځو دغه د بوختیا او تفریحي پروګرامونو برخې ته چې دوی په خپله ځان لپاره یو سرګرمي جوړه کړې. نن سبا که تاسو وګورئ د ځینو مشاعرو بازار تود دی، ځینې ادبي بنډارونه کېږي، حتی په ځینو ولسوالیو کې د ښار په کچه. یو خو دغه د مشاعرو موسم هم دی او دغه د پسرلي په اوایلو کې یا تر پای پورې په ټولو ولایتونو کې دغسې یو ادبي بنډارونه جوړېږي چې ځوانان او هغه ټول فرهنګیان بوخت وساتي. نو دا یو ډول دوی هغه خپله فرهنګ پانم ښیي او په زمن کې د نورو ځوانانو تشویق او هڅونې لپاره یو ښه فرصت هم ورته برابرېږي. په ولسوالیو کې هم دا لړۍ شروع شوې ده او یوازینی شی چې خلک ورته ډیر دغه دی خوشحالي کی چې دلته مشاعره د اولته بندر ده. په دې خاطر چې په کورنۍ کې تنن سبا کې یو خاطی ولري یو پروګرام ولري د سې کوم د خوشحالي یعنی کوم پروګرام نشي جوړولای چې د موسیقي کوم بندر جوړ کی یا بل کوژدۍ کې وادي یا بل پروګرامي چې یو ځوان دی یا یو څوک د لذت واخلي ځکه دا هر څه را محدود شوي دي او دا د اوسنی نظام د خلکو د خوانه اجازه نه ورکول کېږي تفریحي پروګرامونو ته. حتی په کورنیو کې تاسو که وګورئ بله ذریعه د تفریحي پارکونو د دروازو بندول د غم د خزینو پر وړاندې مخکې برسو ډاره تلل د خپلې کورنۍ سره د خپلو میرمنو سره د خپلو اولادونو سره او حتی اوس په پارک کې چکر وهلو یا قدم وهلو اجازه نشته. نو ته بندا یو ډول رواني زجر ده چې دا ځوانان یې ګوري او تاسو د خندا د نړیوالې ورځ یادونه مخکې دوستانو وکړه. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې خندا څه چې حتی مسکا انسان په ډاډه زړه نشي کولی. نو ته بندا غیز لري او غیز ښکاره دي دلته ټولو دوستانو خبره وکړه. نو اوس یوازې زمونږ دعاګانو ته پاتې چې خدای په دې وطن باندې رحم وکړي او د زمونږ د ځوان کول او زمونږ د ولس راتلونکي برخلیک د خدای روښانه کړي.
مننه ستاسو څخه چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس هم زه غواړم چې اوریدونکو ته ورسو. اول به اوریدونکو ته ورسو بیا به بیرته ملمنو ته راسم. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام خو جان تاسو سره دوم سلام تاسو سلام حبیب الرحمن زوای کوم دا محل د ایران هیوا د از د شارس.
وعلیکم سلام زواک صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې په ځوان فکر خبرونه کې کوم څه ویل غواړئ، مهرباني.
ویل خو فکر کوم اوره سکه چې موضوع ما ورده د کډوالو په چار کې به ان شاء الله.
بلې، د می پنځمه نیټه چې دوه ورځې مخکې وه، دا ورځ د خندا د نړیوالې ورځې په توګه باندې منځل کیږي. موږ پر دې خبرې کوو چې د خندا یا خوشاله پاتې کېدل څومره مهم دي د روغتیا لپاره، او په افغانستان کې ځوانان څنګه باید ځان خوشاله وساتي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو.
فکر کوم چې دا دوه درې کاله کېږي د افغانستان ځوانانو باندې خوشاله نه لیدلې، ځکه چې مکتبونه پوهنتونونه خورجانې ټوله بند دي. هغه مخکې چې خلک یا خوندې وړونه پارکو ته تلل کېدلی سي، وړونه پارکو ته تللی سي، خوندې به نسي تللی، هغه اوس نسي کولی. تاسو باور وکړئ خورجانې چې هغه کوم مسلکي کسان دي، دولسم فارغ کسان دي یا کوم ډاکټران وو، هغه ټوله دلته ایران ته راغلي دي. هغه نن سبا په بیلچه باندې اخته دي. هغه وایي چې موږ دا زړه نه شو کوو چې مثال هلته افغانستان کې خوشحاله اوسو، ځکه چې اقتصادي مشکلات دي، نور مشکلات هم ورسره تړلي دي. نو
ډیره مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ. ستاسو د څرګندونو په اړه به د میلمنو سره هم خبرې وکړو. اوس هم اوریدونکو یو بل کس هم موږ ته زنګ وهلی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو جغ مشترازی که غواړی چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سي او د موضوع په اړه باندې خپل نظر وایست.
خو ځان ته تاسو سلامونه وایم او ستاسو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول او دونکو ته سلامونه او یکي هلي احترامات. اجه توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې.
مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. وعلیکم سلام، د دې خبرونې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه وایست. د موضوع کېدای چې تاسو اورېدلې وي، دا موضوع ده چې د خندا نړیواله ورځ وه د مې پنځمه، او خندا د روغتیا لپاره څومره ګټوره ده.
البته خندا خونو خود د خوشحالۍ یو بیلګه او نمونه ده، خو خندا یو شرعي ده او یو قانوني ده. په شرایط کې خونو خامخا څه پابندي به وي، خو په ژوند کې خندا د خوشحالۍ یو بیلګه ده. خو متاسفانه چې د افغانستان ملک د اشغالګرو قوه او د سترو شمارانو لخوا ځخه په انقلابو واوښتی، نو دلته غمیزې ډېرې پېښ شوي دي. کونډې شته، یتیمان شته، خواری دی غربت ته اقتصادی ضرب ته خوشحالی ښایي سي څنڅه تر سوری لاندې راغلي خو بیا هم الحمدلله اوس اسلامي امارت ته بیا هم تر ټولو مهم شی امن ده ولو که بعضې اوریدونکي وایي وایي امن خو پایدرو کې هم شته خو الحمدلله دا حج رانه ده دلته ژوند انسانان دي کولی شي سړی ټوله شپه هرې خوا ته ولاړ شي او روپۍ څوک نه ده سخولي نو دا یو د خوشحالۍ ځای ده موږ باید ټول خوشحاله شو
ډېره مننه
البته را به سو ودې ته
بلې
بلې نو ما یو پوښتنه درلوده
مهرباني وکړئ
له میلمانو څخه مې دا پوښتنه ده سیځوان ته اول وار په ټولو شیانو کې څه په کار دي او څه باید وکړي او د تعلیم لخوا څخه ډېر کار واخلي او که په کارو کسب باندې واخلي او یو به یو ډېر ښه به درته ووایم که توانستم نه دانستم که دانستم نه توانستم نو ځوان باید په هغه وخت کې چې دی قدرت لري باید نیکي وکړي او پر نیکه لار او پر انساني لار باندې ځان برابر کړي.
ښه ډېره مننه توخي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ را ووهئ ستاسو نظر مو واخیستې په دې خپرونه کې شامل سو. یو بل اوریدونکی هم ګورو چې صافی صاحب وایي چې اوریدونکی قطع سوی دی تاسو کولی شئ چې بیا هم زموږ سره تماس ونیسئ اوریدونکو زه به ستاسو ټول نظرونه په دې خپرونه کې شامل کړم. اوس هم زموږ د خپرونې بل میلمه ښاغلی اتل صاحب نقیب احمد اتل چې لیکوال نور بخښنې سره نور محمد آریان د افغان کډوال په جرمنی کې زموږ سره وصل شوی دی. تاسو ته هم شرغ لاستویم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو ته خزمه پوښتنه ده چې په افغانستان کې د نن پر دې باندې خبرې وسوې چې ځوانان څنګه باید خپل ځان خوشاله وساتي او څه ستا هلته چې ځوان ور باندې خوشاله وي. تاسو که د کډوالۍ په برخه کې خبرې وکړئ په هجرت کې د افغانانو وضعیت څه ډول دی؟
دا ټول په سر کې تاسو ته ستاسو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او خره خلاص وایم. نو زموږ په مهاجرت کې یا په وطن کې فکر کوم په لویه کې دغه د ځوانانو خوښۍ چې دي دا په دولتونو پورې تړلې دي کنه. فرض کا یو ځوان خدا کړی دی چې د ډاکټرا سند یې ترلاسه کړی دی د مسترا سره تر لاسه کړی دی د فانتون سره تر لاسه کړی دی نو دغه هغه خپل خواري هغه خپل ساړه هغه خپل تکلیفونه ټول غللې دي. اوس مسولیتونه د دولتونو جوړیږي چې د ځوانانو لپاره څه کوي. خو په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې ډاکټرا او مسترا لري دغه د زما په شان په نورو هیوادونو کې مهاجر دي نو زه به څنګه خوښو سیګم زما تکلیفونه څه شول زه چاته فریاد وکم. یعنی دا ټول هغه مشکلات چې زی یا موږ باید دغه په هیوادونو په دولتونو باندې واچو دوی زموږ لپاره څه کوي. موږ همدا وپلل چې دغه ټول سندونه تکلیفونه دا مو ټول وګڼل دوی اوس زموږ لپاره څه کوي. نو په المان کې زه په المان کې زه یو مهاجر یم زه یو مزدور یم پردی نو زما به څه خوښي په پردي هیواد کې زه د خپلې د مور د غېږې څخه جلا یم. زه د پلوې کې د افغانستان چې هغه دوهمه مور زمو کېږي د هغې له غېږې څخه جدا یم. زه د خپلو اولادونو څخه زه د خپلو ورونو څخه د خپلو ملګرو څخه د خپل د خاپوړو له هېواد څخه زه جلا یم نو زما به څه خوښي وي که زه خوښ هم اوسېږم پنځه دقیقې نیم ساعت یو ساعت هغه هم یعنی کاذبه خوښي ده زما. نور خو سړی هم داسې نه شي کولی چې همدې غمونو ته کښېني. پرس کا زموږ سبا ته یو امتحان دی د آلمانی ژبه اخري ورځ مو ده. موږ یو ملماستیا یا دوی پارټي ورته وای دا مو یعنی مینیج کړی ده کنه. زموږ په دې ملماستیاو کې هم خوښي نشته. دوی د غسوانان د دغو مجلسونو نه د دغو پارټیګانو نه خو خوند اخلي ولی موږ له دین هم خوند نشو اخیستی. موږ د خوښۍ په منځ کې وو. زما فکر د افغانستان د ځوان زما فکر د افغانستان د پیغلې سره وي چې ولې دوی ته داسې یعنی چاپریال نه دی سازماندهي شوی ولې زموږ ځوانان دومره په لوړه سویه تعلیم نشي کولای ولې زموږ ځوانان پیغلې په نړیوالو ژبو باندې خبرې نشي کولای. دا مسؤلیتونه دي چا دي؟ دا مسؤلیتونه د حکومتونو دي چې حکومتونه باید دغه سازماندهي وکړي.
ډیره مننه آریان صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. ستاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو په زړه پورو خبرو ته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب ملک زی، ستاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو ته ځینو ګټو خبره وکړه چې خندا د انسان لپاره څومره ګټور د دروختیا په خاطر باندې، په دغه کې تاسو د سټرس د کموالی یو یادونه وکړه. د دغه ترڅنګ که تاسو په دې باندې هم یو څو خبرې راته وکړي چې د زړه د ناروغانو لپاره او همداراز د وینې د فشار لپاره څومره مهمه ده چې څوک خوشاله وي، آرام وي او خندا وکړي.
چې سره خاندي په دغه حالت کې د بدن کې د پښتورتیا هورمونونه راخوشي کیږي، چې هغه هورمونونه په دې کې وخت لږ دی، چې هغه کې سیروتونین دي، هغه کې دوپامین دي، نورادرینالین دي، اکسیتوسین دي، سخت ډېر هورمونونه. دغه هورمونونه څه شی کوي؟ دغه هورمونونه چې دي د انسان دغه د سږي حجم زیاتوي. یعنې سړی داسې فکر کوي چې زه ډېر تنفس کوم، ډېر هوا اخستی، په عین وخت کې د انسان د وینې جریان ښه کېږي. دا په دې معنی چې بدن هر غړي ته په تېره بیا مغزو ته زړه ته ډېره وینه رسېږي. نو د زړه ناروغانو لپاره به داسې وایي چې د خندا چې ده د وینې فشار کته کوي، د وینې د زړه کار کموي، په دې معنی چې ریلکس کېږي، آرامي کېږي. ایساوی داسې ښودلې هغه څوک چې خندا ډېره لري، حتی 50% کې هغوی د زړه انفارکت یا د زړه سکته کمه کوي. هغه څوک چې خندا ډېره کوي، یعنې طبیعي خندا کوي، مصنوعي نه کوي، خندا چې ډېره کوي، د هغوی خوب ډېر ښه دی، هغوی ریلکس دي، آرامه دي، ژوند یې خوشحاله دی، صحت یې ښه دی. حتی یو چینایي متل وایي چې یو دقیقه چې ته خندا کوې ستا دا معنا چې ستا یو کال عمر دې هغه زیاتېږي. نو د خندا لپاره نه په ګولۍ لپاره کوم بدیل شته، نه په ویټامین، نه پیسې، حتی د خندا طبیعي خندا لپاره کوم بل بدیل نه ګورم. یعنې دومره ګټور شی دی. په دې چې وخت لږ دی، زه به اوس دقیقه دمه وکړم او که بیا وخت د نورو ګټو ته به بیا راشم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو د سیروټونین او د ډوپامین غوندې هورمونونو د خوشی کېدو خبره وکړل چې دغه زموږ اوریدونکو ته به هم په زړه پورې وي چې د خندا سره دغه کار کېږي. اوس هم ښاغلی انیس، تاسو څخه به پوښتنه وکړم که تاسو په دې خپرونه کې یو څه د خندا په اړه باندې خبرې روانې دي، نو ستاسو د ممثلې د طریقه که یو څه تاسو غواړئ چې د فضا یو څه تغیر وکي او زموږ اوریدونکو ته یو څه داسې ټوک ور واوروي چې ستاسو خپل خوښه ده.
ډیره مننه ملالی خور، چون داس دی چې زه هم یو ځای د تک په حالت کې یم او د خپل نوبت انتظار هم په هر صورت. زه به دونه وایم چې دا خندا چې ده یو خندا ده د خلکو دپاره چې خلک وخندي، یو پر خلکو باندې خندا ده، پر خلکو باندې خندا چې ده هغه خپله زموږ په شریعت کې هم د دې ممانعت سوی دي، او هغه هم تقریبا هغه خندا چې زموږ خلک چې وایي چې خندا په شریعت کې نه ده شه، هغه پر خلکو باندې خندا په شریعت کې نه ده شه. د مثال په ډول څوک معیوب دي، څوک کمزور دي، څوک مسکین دي، څوک غریب دي، د چا کاجی خیرن دي، یا څوک د مسکناتو څخه مثلا یو شی نه لري او ته پر هغه باندې خاندې، یا په لوی لاس باندې ټوکې پرې چا باندې جوړه، نو دا نه دي شه. او یو څوک داسې دي چې خلک خندي، د خندا زمینه ورته مساعدي، دا خندا به زما په فکر سره په شریعت کې هم څه ستونزه نه لري، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به وایي همیشه مسکو. مسک په دې معنی چې د نه غوښتله چې خلک ته خپل پشت تندی ونیسي، یعنې دا خلک همیشه چې به د ده سره مخامخ کېدل، دی به په ډېر ورین تندي او په ډېر مسک حالت کې به دی ورسره مخامخ کېدی. د رسول سلام د موږ ته هم پکار ده چې داسې د خلکو سره مخامخ کېږو، په یو ښه خندا، په یو ښه انسانیت، په یو ښه وضعیت، په مینه باندې د خلکو سره مخامخ شو، او خندا د دې لپاره داسې حالت ایجاد کړو چې دوی وخندي، نه پر دوی باندې موږ وخندو باندې خسته. نو زه به په دې دغه کې بزو یو ټوکه به نو څه زه نه پېژنم چې کومه ټوکه به درته وایم، خو په هر صورت وایي ملا صاحب ملا نصرالدین و یو وخت ملګری سره کار کاوه، دوی دواړه په ځکه کې اخته و کار کاوه، د پټوي کار کاوه. نو یو چا وایي ډاکټر غاب الوار اخیستې وه په لاس کې نیولې وه روان و، ول دغه کارګر به د ملا نصرالدین ته وویل ملا صاحب هوغه د الوا، ول ملا صاحب ورته وویل نو زما یې څه نه ول یا خو انواع ساس کرے یوڑ ول بارے دته ول ول نوستا پڅ پس مش کرے نو اول ورته زما پڅ اخر چورته ساس کرے یوڑ ول نوستا پڅ پس مش کرے دی وڑی نو ساجو کی چی ټول دوستان بشی جوړ روغ بی خلیه به د خنداز خنده کی همیشه ج خوش خندانه اوس په تلاد په پاکستان کې داسې حالت بیرته راولی چې حاکم نظام د خلکو و خوشحالی دو ته ډیر فکر وکي او زموږ هیواد چې اوس تقریبا په کټګوري کې تقریبا د خفګان په اوله درجه کې قرار لري خدای تعالی دې وکړي چې د دغه درجه څخه په نړیواله سطح زموږ هیواد ووزي او زموږ ځوانان زموږ لویان زموږ کشران ټوله د ښه خندا سره د مترقي افغانستان دپاره ټوله په ګډه په صلاح او په ښه اتفاق سره همغږي سره یو د بل سره کومک وکړي او خپل هیواد دغه اوسنی بحرانونو څخه راوباسي. ډیره زیاته مننه. زه به درڅخه رخصت.
ډیره مننه. ښه وخت ولرې او سلامت اوسئ. مننه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. اوس هم عاقله جان تاسو ته راځم. د جنو په برخه کې زه غواړم چې تاسو د یو محصلې د یو خبريال یو لیکوال په توګه باندې جنو ته څه ویل غواړي په افغانستان کې چې دوی باید څنګه هله منی پاتې سي خپلې هلي له لاسه ورنکړي او د یو شراتلونکو لپاره بیا هم دوی ځان چمتو وساتي او خپل زده کړې چې کولای سي مطالعه په کور کې وکړي که نس کولای مکتب ته لاړ سي هغه جاری وساتي. تاسو څه ویل غواړي؟
د رومانیانو ملاله جانې افغان مېرمنو ته په اوسني وضعیت کې چې دوی باندې له هر طرف نه بندیزونه زیات دي او دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي، دوی کولای شي چې دغه وضعیت کې څنګه خپل ځان جوړ وساتي. دوی باید هغه نجونې چې زده کړې کولې او مخکې په خپلو کارونو کې خپلو زده کړو کې مصروفوي اوس هم کولای شي چې دوی د دغه سخت وضعیت نه د راوتلو دپاره خپله مطالعه وکړي. هغه نجونې چې پوهنځیو کې وي هغوی کولای شي هغه خپل د پوهنتون اړوند هغه درسونه په خپل کور کې ووایي. هغه نجونې چې د ښوونځي لوستل هغوی هم کولای شي چې د ښوونځي درسونه ووایي، آزاده مطالعه ورسره وکړي. دویمه خبره دا چې افغان نجونې په هره برخه کې لایق دي او دوی کولای شي چې بوختیا ځان ته پیدا کړي په کور کې. دوی کولای شي چې واړه واړه تجارتونه په کور کې ځان ته پیدا کړي، آنلاین کاروبار چې ځینې نجونې کولای شي لاسرسی ورته لري هغوی آنلاین برخه کې کار وکړي. او بل مهمه خبره دا ده چې دوی باید خپل تقاضا ډیره کمې کړي، ځکه مخکې چې دوی څومره هیله لرلی دوی چې مخکې څومره هڅه کوله د یوې ښې راتلونکي دپاره اوس کولی شي هغه خپلې تقاضا ډیره کمې کړي او دغه د تقاضاو په راکمولو سره به هم دوی یو ډول سکون ومومي. او بله خبره دا ده چې اوس وخت کې آنلاین درسونه یوټیوب کې همداسې سوشل میډیا کې دغه برخې ته ډیر کار شوی دی. افغان مېرمنې افغان نجونې کولای شي چې له سوشل میډیا څخه ګټه واخلي، له یوټیوب څخه ګټه واخلي. دوی سره یوټیوب د ژبو په زده کولو کې د تفریحي پروګرامونو کې هم هغوی ګټه ترېنه اخیستلی شي لیدلی شي تر څو دوی یو ډول سکون ورنه ترلاسه کړي. نو دا خبرې دي چې افغان مېرمنې کولای شي دغه برخه کې کار وکړي او هغه اوسني وضعیت کې یو ډول سکون ترلاسه کړي او دغه سخت وضعیت نه ځان راوباسي.
ډیره مننه عاقله جانې. ښاغلی نایب زه ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. تاسو واورېدل چې عاقله جانې ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې د دوی په نظر باندې ښځې کولای سي چې ځان ورباندې مصروف او بخت وساتي او خپل رواني وضعیت ته تغیر ورکړي او دوی ځان خوشاله وساتلی سي. د اقتصاد په برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، څومره مهمه ده چې خلک په وړو تجارتونو باندې او سوداګریو باندې ځان بخت کړي او آیا دا امکان لري چې خلک واړه تجارت پرانیزي او خپل ځان په هغه باندې مصروف کړي، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله اقتصاد سم وي خوشحالي هم د هغه سره راځي.
مننه اغلی بشیر. مخکې له دې چې د پوښتنې مشخص جواب ورکړم، د یو داسې ځوان په توګه باندې چې عملاً زه په افغانستان کې ما او عملاً داسې ځینو حالتونو نه تیریږم چې زما روان اغېزمنوي او عملا داسې ځوانان ګورم چې دغه سخت مرحلو کې بوسخه تیریږي. مخکې له دې چې په کوچنیو کاروبارونو باندې د دې په اقتصادي اسایش باندې خبره وکړم، موږ باید دغه عوامل موږ باید لیست کړو. مثلا ځینې عوامل بیرونی دي چې زما روان خفه کوي، زما نه مسکا مروري، زما د ځان خوشحالي اخلي او ځینې عوامل زما په خپل لاس کې یا کنټرول بل دي او زما داخلي چې څه ورته لټم چې کورنۍ دا زما شخصي اړیکې مې دي شخصي هغه دروني احساسات مې دي چې زما په زړه او په مغز کې دا باید موږ دواړه د فکټورونه ولیکو ځان سره چې دا خو بیرونی عوامل شو دا خارجي عوامل شو وخت کې اوس ګورو چې بیرونی عوامل داسې شوي چې زما روان ځتي آیا د دې مسؤول زه یم که زه مسؤول نه یم که زه مسؤول یم خو بسم الله الله اکبر راځي چې مسؤلیت واخلو کار ورته وکړو که زه مسؤول نه یم آیا زه کنټرولولی شم زه منیج کولی شم وخت کې چې بیرونی حالات مثال زه افغانستان له عوامل بیرونی دي په غټه کچه باندې دي او زه د کنټرول توانایي نه لرم د مدیریت توانایي نه لرم زه ورته څړو ولې وخت که چیرته دا عوامل دومره غټ دي چې ستا کورنۍ اقتصادي ځپلې دا د ګیر په دې لارې چې دی بیا هم نشته مشخص نه درځم داسې حالات سره ګورې افغانستان کوم استثنایي هیواد نه دی داسې حالت نه دی چې نو غواړم چې اوریدونکو د بحث په دواله ته یو کاذب داډ ورکم او دا په افغانستان کې نه لومړی پیښې دي او نه وروستۍ پیښې دي د دې څخه سخت حالتونه هم شته او د دې سرکلن دوره چې موږ په سلاسونه مرو دا غیز نه حالتونه هم تشریح شي دا یو مسله ویم افغانستان په نړۍ کې انډیوالا اورورا یا خوري تاسو زما غوړی تاسو یو هیواد نه د سخت حالتونو نه پیری دا په ګوند کې نو اوس پاکستانی ځوانان تاسو را پورنو وګورئ کار چې سمونه مړ دي خارج ته ځي د رواني حالت ته ځوريږي هندستان په فلمي صنعت دي تواس او چې په غیبه نه موږي جوړی کې د غډنګي فلم پر راغې چالت هر کال په پلسګونه په سلګونه او زرګونه غیر قانوني کډوال دي اوس څه کیسه ده انډیوالا ته خو به دي تاسو په نوښت کومو کې نظام نه تغیر شوې کوم هغه د اشغال او د استعمار نوم چې ورته وایي ځینې ځوانان چې وساتل کېږي هغه هم نه راغلل ته ولیدل کېږي ګوري زه نه غواړم په بیرونه عوامل ډیر تم شم هغه ولی موږ ځان مسؤل وګړو مشهور عالم هغه کنفیوسیوس به ویلي وي معلوم دی خپل چې ټول رټ چې حالات تغیر کوي بیا مې چې وې فکر وکړو چې دا خو ناممکن ده راځه د خپل سټیټ حالات تغیر کا یو وخت دا حالت رسیږي وي راځه د تغیر د ځان نه پیل کا زمونګه خندا زمونګه مسکا زمونګه خوشحالي زمونګه اقتصادي او هر قسم خوشحالي چې زمونږ په خپل لاس کې راځي خپل مقصد یاندي و پات شو دا ځوانانو چې تعلیمي ډیر کړي ماستری کړي خپل او ماستر ځواني ما چې 3 کاله مخکې په کومه پوزیشنو وظیفه او قدر زمو شاید وسغه سينو وسی نو زه د ټول افغانستان په ځوانانو باندې ځان به کولم نشم چې ټول ځوانان هم دغه سړي یعنی یو نائب زه یا یو بلاریان رور یا بل رور د خپل افغانستان نه دی د ټول تلاشات لري تعلیم کچا وګوره هغه ایدیا وګوره هغه خوشاله ځینې کېږي خوشاله شي قدرونی حالات ته زر اعظم چې مثلا کوچني کاروبارونه باندې چې بهستان بل طرف ته لاړ نشي یو عمل بدای چې ولې خپل مالیه اقتصادي ازادي حکومتونو پورې وته ما په تیر کې معنی په تیر نظامونو کې زموږ بحث دا و چې حکومت تا ټول د پنځله کمامورون د جذب توانایي لري په پنځله کې د اوس نظامي حساب قانوني حساب ته ته خو هغه دنه نشي درکولای زما د اقتصاد محصول چې کله فارغي یو د دندې په تمه زما د بل برخې محصول چې فارغي یو مسؤلیت تللی د دندې په تمه دا به بدبختي ده دا به خپل انیشیټیو وکړي خپل کار وکړي خپل کاروبار وکړي افغانستان غوندې وطن چې فرصتونه پکې ډیر دي د ګټو ریشیو چې دومره په چین کې نه ده یو فیصد د فیصد ګټه او دلته په 50% ګټه چې نه هېڅ ډیر فرصتونه دي څنګه کولای شم دا فرصت لاس ته راوړم په پښتنه د ما سره پیسې نشته د زما سفرې ما په نړۍ کې چې څو ډېر پیسې لري کاروباري ائیډیا نه لري ته د یو کاروباري ائیډیا لري ته د نګرار استوګنې ته چې د نګرار سبزی موټر رابر کې سار وخت او په کابل کې خپل خدمت د 3000 افغانۍ ګټي ته د کندار استوګنې اولته د دوا ډېری کمپنۍ کار کوي او په کابل ته صرف حواله کې دوا تی ګټي ته د کابل استوګنې او یو 20 ځوان ته کولای شي د خوښ پکې جنوزي په کابل کې خرڅي کاروباري ائیډیا دی را دا صحیح دی دلته د حکومت مسولیتونو جوړیږي چې مثلا د کار ملي کانفرنسونو راوغړي دلته د فاونډیشنو یا د غیر دولتي اداراتو مسولیتونو جوړیږي چې ما په هغه راوسته کې دلته د نورو نړیوالو بشري ادارو مسولیت جوړیږي چې په ماته په خړ ډوډۍ غنم اورډر اني کې ماته د کار مارکیټ ایجاد کې زما هم هنګری د خلیج ته وادونه سره وګي زما د ګیزدار سره زړه ځوانانو لګي نو زما هدف د خبرو اغلی بشیر داده چې راځي یو سلام راواله باسي واده ځوانه حتی ته کولای شي چې په خپل ټولنه کې نه تن حاجی ځان د کار پیدا کوي ولس ځوانانو ته زه ما زیګر ملګرو سره ناست په بحث می امداو پېښ ګوري پلان کې وګوري موږ ټول ځوانان تخېدلو فورمین خارج د ټولې پلان کې په کاروبار پیل کوو سره ټول ځوانان کار کوي په دې کابل لکه همت په کار دی لکه ځکه چې په بیرونه عوامل نه تم کېږم زم زپلم زما په شمول هر اخور زما خپل خويند په کور ناشې دي تعلیم نشته دی خو هغه ته ما بل فرصت ایجاد کړ
امک کولای شي بل کولای شي انلاین پیج جوړ کړي بل کوي بل کوي نو هغه چې خپل کنه نه پوهیږي نو امید است هغه چې څوک پوهیږي دا غوښنه مشوره واخلي هغه څوک چې عملی کاروبار وکړي دغه کاکا دې کما مازو دې هغه نه مشوره واخلي لاس تر ځنه مکه نه وخت کې چې بهرانونه راځي وخت کې چې بهرانونه راځي خبره مې لاندو نو موږ باید قدمونه خپل استوار کړو د بهران د مدیریت توانایي په ځان کې ولرو
ډیره مننه نائب زیسب ستاسو خبرې مو واخستې ځینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه پر هغه باندې به نور خبرې هم کوو اتل صاحب زه غواړم چې تاسو څخه د هغه خبرونو په اړه باندې په افغانستان کې وي د میډیا لاري د رسنیو لاري د تلویزیون او رادیوګانو لاري چې هغه ته موږ تفریحي خبرونه ویلای سو په دغه کې د سندرو ډېر تفریحي خبرونه وي او داس نور سپورتي او داسې خبرونه چې خلکو او ځوانانو ډېر خوشاله دوی بلیدل خو هغه اوس نسته یا هم داسې سیریالونه او ډرامې او نور داس ستاسو په نظر دغه څومره وته شرامست کړل د تفریح په برخه کې
تاسو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه مهم ټکی د رښتیا په دې وروستیو کې کله چې د رسنیو بازار ټول شو بیلابیل خپرونې د ځوانانو د بوختیا او د پاره یا د هغوی د بوخت ساتلو دپاره په راډیوګانو کې په رسنیو کې په تلویزیونو کې دا خپرېدې نو دا خلک به خندول یا به دوی ته خوشحالي ورکوله دا خلک به بوخت ساتل لبد مرغه اوس د سیو حالت سره مخ کیم شي په افغانستان کې اول خدای رسنۍ وچی شوې کوم شي هغه وخت خنوم درلود د خبرونه درلود هغه د منسلاړې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د وسنی حاکم نظام د ګواښونو له امله د غوډ دفترونو له امله بند شوې نو طبعا یو خور به چکور کې کله جارو کوله یا به په کور کې د کور کار کو بیا به رادیو ته زنګ هغه سره بیډی کې کوله یعنی هغه د خپل ذوق د خړو غوړو د پاره یا به د بیخ پرونه با او یا به تنظیم پرونه وا یا به نور پرونه وي د خپل ځان د بوخ ساتلو د پاره او د خپل فکر د بدلولو د پاره لبد مرغه چې اوس دا حالت به شي د منځ ته لیدل هیڅوک نشي کوله په تیر بیا خزینه نشي کوله چې رادیو ته زنګ وهي اته د اخلي بخلي په خبرونه کې پښتنه وکي ممکن ما او سرویسونه نه دي چارې چې د خپل ديني پښتنو لپاره تلویزیون ته رادیو ته زنګ وهي نو دا رښتیا ډېر بده غیزه کړ د پدې ټولنه باندې او بیا په سوال پول باندې یو د ښانو په ډاډه سره باندې پر رادیو ته زنګ وهټو کې ټکاله به کولی یو دکاندار یو بلچا تلویزیونونه په پښتونونو کې پرله پسې تفریح خپرونه لرلې رادیوګانو هم دغه سي اته وخت موږ د صافي په نامه مجله چاپوله تنزیه مجله و بیا نو په دیوالو کې په پرواخرو کې غم زینو ملحوظات العمل ودرېدا دا کارونه چې موږ غوښتل چې یو خلک خندا د ځوانانو په شونډو باندې راولو مسکارا ولو ولبد امر غریشتیم دی په دې روسل کې ډېر بد غیزه کړې په ټولنه باندې او تبن د غدرونی احساس د خلکو وشل شوې ده خلک په اسلام مرجوان دي نو د دې لپاره اوس لکه نه چې سب چې اشاره وکړه خلکو ته بکاره چې خپل ځان د خوشحالي لپاره د ستونزو ته تسلیم نشي غاړه ورته کې نه دی یو ډول بوختیا پیدا کی کاغه رادیو لاړه تلویزیون لاړه یا تور تلا سرسه نه لري یا ته اجازه نشته چې رادیو ته زنګ وې یا خبرونه واوري یا بند دي نو ته کولای شې ځان د پاره یو بل بوختیا پیدا کړې تاسو به ورو کې په تیرو د طالبانو په تیر او پکمنه کې موږ به بل کار نو نه مزدوري و مکتبونه مدرسې شوي خو لیسی په مدرسو بدل شوي بل کار نو بیا به ټول ورځي ټول اوردان پته نیمه ورځم لوبه کوله یا بم کرکټ کو یا بم والیبال کو لوزانم یو ډول بوخ ساتنه نو زم دي ځوانانو ته قبل کار نشي کوله مزدوري نه پیدا کیږي د ذهني سټرس نه او د ذهني بوج نه یا د فشار نه به د فلسون لپاره وزنې لار داده د ځینې ځوانان لخدي بندرونه جوړي یا ځینو مشاورو ته ځي امام خو مینه دونه وکړه یا ځینو پروګرامونو ته ورځي دوی کولای شي چې د نورو په نورو لارو د سپور د لارو د سینې شي دا چې ځینې خلک به د فکر کوي چې ولا بیروزګاری د غریبۍ د او رازا نشې ته مخه کړ. نو زما یو وړاندیز د ځوان خپل ته هم دا دی چې دوی د دې په ځای چې ځان باندې کار وکړي نشو ته نه مخه کوي بیرته چې ولا غم دی ستونزې دی او خفګان دی. رازا سګرټ وڅکو چرس وڅکو نور نشي وکړه. نو کوشش دا وکړي چې څوک لوستي خلک دي په کورونو کې د مطالعې وکړي آنلاین ویب سایټونو ته څوک لاسرسی لري ویډیوګانو ته یا وسنۍ کې هغه نشي کتلی. نو کتابونه ښه ملګري دي ځان د بوختو ساتي. زما د غم دا دی وړاندیز هم دا دی ځوان کول ته اوس دغه حالت چې راغلی ما وویل چې مبهم حالت دی په دې کې هیڅوک دا وړاندوی نه شي کولی. زه دلته په اروپا کې ناست یم ځوان یم. زه د دې ځانه خپل ولس ته خپلې ټولنې ته خپلو خویندو ته خپلو ورونو ته ځورېږم. نو هلته چې هغوی په هغه ټولنه کې ژوند کوي د غربت سره لاس او ګریوان دي د بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي د وینې نفقې حلالې روزۍ د ګټلو لپاره تب و تلاش کې او په لاس نه ورځي هغوی به په څه حالت کې تاسو داسې فکر وکړي. نو تبن دغه ټولې خوښۍ اخیستل شوي دي خو په کار دا ده چې د ډیل کارنیک یو خبره ده چې تیر هیر کړه د اوسنیو ستونزو سره مبارزه وکړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. زما همدغه درې ټیک پیغام دی او
د
خبرو نه چوړم. دغه
اتل صاحب ډیره مننه. پښتنه به اوس نو نور محمد آریان صاحب ته راجیه کړو. آریان صاحب تاسو د نایبزی صاحب خبرې مو اوریدلې. دوی د مسؤلیتونو خبره وکړه چې خپل ځوانان څومره مسؤلیت لري یوازې د حکومتونو کار نه دی چې ژوند ورته برابر کړي. د دې ترڅنګ دوی د چینایي فلسفي یادونه هم وکړل چې د هغه یو نقلي قول وکړي کنفوشس او همداراز دوی وویل چې په نورو هیوادونو کې هم ځوانان سته هغه ځوانان هم د همدغه ورته ستونزو سره مخامخ دي او هغوی هم د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او په یوه لاره او بل لاره باندې د خپلو هیوادونو څخه د وتلو په لټه دي. د دې ترڅنګ اتل صاحب هم تاسو یا د دوی خبرې تاسو واورېدلې. دوی د ډیل کارنګي یادونه وکړه چې هغه وایي چې تیر باید هیر سي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې د دوی خبره پر ځای ده ځوانان باید په خپل ځان ته ژوند سم کې برابر کې او که فکر کوي چې په اوسنی وضعیت کې د امنیت په خاطر باندې هغه خلک چې په خوای په دولت کې یا کار کړی وي یا په یو طریقه باندې لوړ زده کړې کړی وي یا همداراز دوی یو لاسته راوړنې درلودي هغوی اوس هغه د لاسه ورکړي دي او نس کولای چې خپل راتلونکی شي کې تاسو څه فکر کوي؟
او ګورې ما مخکې دا وری وکړه د دوی د خبرو سره زه موافق هم یم او مخالف هم یم. ما مخکې یادوري وکړه چې یو ځوان خو دغه د خواري کړې ده مسترا او دکترا یې ترلاسه کړې ده. اوس نور د حکومتونو هم یعنی یو څه جوړېږي مسؤلیتونه جوړېږي چې دوی لپاره یعنی یو څه خو وکړي. نو ځوان خو دومره سرحدونه ترلاسه کړې دي. اوس فرض کړه زما سره دومره پیسې نشته دومره اقتصاد مې جوړ نه دی زه نشم کولای ځان لپاره یوه فابریکا جوړه کړم زه نشم کولای ځان لپاره یو داسې بزنس وکړم کنه. اوس مسؤلیت دې دولتونه جوړېږي چې دوی باید څه وکړي. صحیح ده ما خدا غدای ځان می لسانس کړی دی ځان می ماستر کړی دی تر دې ځای میا قانوني یا په کچکی ځان را سوالی دی زما خپل خجوند تیریږي زبې نګی لا وکما زبې نکو نظامونه ولګی کما زبې د ځوانانو خبرو سره موافق اوسم ولی مو خبره باید په ځوانانو همو کې په وطن کې دی. نو په وطن کې معمول دی خلک زوريږي خلکو ته باید کار وشي. پر اسکه بازار کې مارکیټ کې لس نفر ته هټیوالو ته اړتیا ده چې هغه بنجان کچلو سبزیجات خرڅوي. موږ کرا شو همټول باندې هټیو باندې دلته سل نفر مارکیټ ته وړاندې کړو. نو هغه د لس نفرو چې کار ورکې جوړو همدام سره ګډوډ کړو. نو دولتونو مسؤلیتونه جوړیږي چې پاره برخه کې ټولنې ته کار وکړي. موږ فرض کا دغه د هنر برخه د هنرمندانو برخه د مو پریخه یعنی شاته کړی ده چې موږ دغه وسیع کړو دي ته کار وکړو موږ پریخه لمنځه یوړه. زنانه چې نیمه نړۍ ده نیم کشر دی د دوی له موږ خپل حقوق اخیستي دي د تعلیم په برخه کې د انتخاب په برخه کې د کار په برخه کې د خبرو په برخه کې په هره برخه کې موږ له دوی څخه خپل حقوق اخیستي دي. نو صحیح ده یعنی موږ باید گذشت وکړو موږ باید ځان بوخت وساتو چې هغه سټریس هغه خفګانونه موږ باید راکم کړو. کوچنۍ خوښۍ هم باید موږ ولمانځو. دلته موږ په المان کې یعنی یو ملګری ته یعنی خالي هغه دي اسناد هم ورکړي قبولي هم ورکړو د دې لپاره موږ یوه پلمه جوړه کړې ده چې اسناد د اخیستې درځې د خوشحالي ولمانځو یو څوک دی له الماني کور څخه خلاصیږي، موږ هم ملګرو داسې پلان سازی کړی ده دغه ورځ لمانځو خوشحالۍ کوو. یو څوک له کم څخه هایم ته تبدیلیږي، د دغه ځای ژوند څنګه څه دی، کمپ نه ښه دی، لږه ډېره ازادي لري، موږ دغه ځایم هم لمانځو که نه. موږ خو دلته خپل ځان ته دغه سهولتونه برابر کړي دي، خپل ژوند دلته ښه تېروو، خو که وطن ته راشو دا ټول سره تړلي دي. دا څوک نه وایي چې څوک د خفګان نه کوي، څوک د ځورېږي نه، نو دا ټول سره تړلي دي. زه تا ته ځورېږم، ته ماته ځورېږي، موږ باید وطن ته هم وځورېږو، موږ باید د خویندو ته وځورېږو، دوی نه حقوق اخیستل شوي دي، موږ هغه ځوانانو ته باید وځورېږو چې هغه د دکتورا سند لري. یو څوک چې د مدرسې عادي شاګرد دی، هغه رئیس دی او دکتور وزګار ګرځي، نو دې ته به سړی څنګه نه ځورېږي؟ نه لري دومره اقتصاد، نه لري چې دای د فابریکا جوړه کړي، دای د موټر واخلي، دای د بل څه وکړي. نو دا ټول لازم او ملزوم دي، یو بل سره تړلي دي. صحیح دی، دغه ملګری وبخښي چې زما څخه نومونه هېر شول، دوی به ښه پوهېږي، دوی به د یوټیوب څخه یوه برنامه جوړولی شي، دوی به په یوټیوب کې یو درس فرض خبر کوي، ښې مشورې به ورکوي، خو ولې ټول همداسې نه شي کولی؟ یو څوک ښه تعلیم یافته دی خو په یوټیوب کې شاید تجربه ونه لري. نو دا ټول لازم او ملزوم دي سره.
ښه، مننه ډېره آریان صاحب. او اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. ډاکټر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم په دې برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې لافټر تراپی یا د خندا تراپی څه معنا لري، او څنګه خلک کولای شي خپل یعنی دغسې مواقع د لاسه ورنه کړي چې کله دوی ته یو فرصت برابر وي چې وخاندي، او ستاسو په نظر باندې په کورنۍ کې څومره مهمه ده چې باید د خندا ته ډېره زمینه برابره شي؟
مدانې جانې، مخکې یاده کړه چې خندا څومره ګټور شی دی. له بده مرغه موږ ډاکتران داسې نه شو کولی چې یو چاته په نسخه باندې خندا ولیکو. چې تا ته نسخه لیکم، تا ته د ورځې درې ساعته خندا مې ولیکله، خندا په نسخه نه کېږي. نو ښه به دا وي چې خندا بل څوک سړی خندوی شي. نو بل څوک چې خندوی شي ښه دی. خبره دا ده چې که بل چاته خندا نه ورځي، ولې خندا نه ورځي؟ نورو ته خپله غمونه دي، نو غم چې ورک شو خندا هم ورته ورکېږي. نو څنګه چې رحمان بابا په یو شعر کې ویلي، وایي خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه یې تیار غم وي، څه به خوب څه به خندا کا. اوس نو ستاسې پوښتنې ته برې شمه. نو دلته په اروپا کې د خندا کورسونه شته. خبره دا ده چې هغه طبیعي خندا نه ده، هغه مصنوعي خندا ده. مصنوعي خندا هم حتی اوس لیدل شوي دي چې بې ګټې نه ده، خو هغه طبیعي خندا چې ده هغه نو بیخي بل ځای لري، ځان ته بل پوزیشن لري. موږ که سړی فکر وکړو، یوازې د مخ په عضلاتو کې چې سړی وګوري، اوولس عضلات دي چې کله چې خاندي سړی هغه عضلات فعالېږي، او د بدن اتیا عضلات په عین وخت کې حرکت کوي. نو په دې معنا چې دا خندا چې ده د انسان حتی وزن کمولی شي. نو ګټې مې په مخ کې یادې کړې چې څومره ګټور شی دی. حتی دا لیدل شوي چې هغه ښځه چې امیدواره ده، هغه چې کله خاندي، ماشوم یې حتی د مور په نس کې حرکت کوي. حتی ځینې ډاکتران وایي چې ماشوم حتی ګډېږي کله چې یو مور موسیقي اوري. دا د اوس کسانو کې لیدل شوي چې ماشوم حتی په د مور په نس کې ځان خوځوي. ځینې ډاکتران وایي چې دا حتی ماشوم ګډېږي ورسره. زه دا وایم چې یعنی خندا ډېر ډېر ګټور شی دی. زه وایم خپله ټولنه کې مخکې یاده شوه چې که ناخوالې لرې شوې، انشاءالله خندا به زیاته شي. نو د طبیعي خندا ځای د مصنوعي خنداګانې کورسونه نشي نیولی، بې ګټې دام نه دي. خو ښه به دایي چې ټولنه کې هر څوک چې کوی شي باید د هرې موقع نه که استفاده کوی شي خپله خندا وکړي، او مخکیاده شوه خلکو پورې خندا نه، بلکې موضوع پورې، د خوشحالۍ پورې خندا دایي شي، چې خپله وخاندي او نور هم وخندوي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب، او په همدې هیله چې ټول افغانان خوشاله او خندان وي، او په راتلونکي کې هم خوشاله پاتې سي او ښه راتلونکی ولري. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر نور پای ته رسیږي. د ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهه، خپل نظرونه او پوښتنې مو را سره شریکې کړلې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.